چوی پا روانی وسط که ده خبرونو او راپورونو ترچنگ ده لوبو لمایدان خبرونه در تلرو پا پایل که هم لند خبرونه. دا افغان چاینا په نوم شرکت د سرپل ولایت د تیلو له څاګانو څخه د تیلو استخراج چارې پیل کړي دي. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې نوموړي شرکت د سرپل ولایت د قشقري سیمې له 12 او د اقتریا سیمې له 2 څاګانو څخه د تیلو استخراج پیل کړی، خو اژانس دقیقه نیټه نه ده ښودلې. له دې مخکې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان ویلي و چې د افغان چاینا شرکت د روغتیا او د برښنا او سیمنټو د تولید په برخو کې شاوخوا 350 میلیون ډالر پانګونه کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د هیواد له نجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په خاطر د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دی، چین په افغانستان کې خپلې پانګونې زیاتې کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ روبه کې بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه 1.5 میلیارد افغانۍ او د وارداتو کچه څه باندې 1.3 میلیارد افغانۍ وه. د وزارت پر خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی او ورسره لیکلی دي چې د همدې مودې په ترڅ کې له 10 زیاتې سوداګریزې محمولې چې ټول وزن یې له 3 لکه ټنو اوړي د افغانستان له لارې په ترانزیت ډول نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. دا اداره داسې مهال کېږي چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ شوی او د وارداتو او صادراتو سکتور هم سخت زیانمن شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنګلاديش ته په پرونی لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بنګلاديش ته په پرونی لوبه کې د درنې ماتې له ورکولو او د لوبلړۍ له ګټلو وروسته خپلې درېمې لوبې ته تیاری نیسي. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو درېمه او وروستۍ لوبه د راتلونکې اونۍ د 3 شنبې په ورځ بیا هم د چټوګرام په لوبغالي کې په پام کې ده. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د 145 او د ابراهیم زدران د 100 منډو په مټ سیالي لوبډلې ته په 500 اوورونو کې د 322 منډو هدف وټاکه، خو د بنګلاديش ټول لوبغاړي په 44 اوورونو کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 130 منډې کړې وې. او په دې توګه دوهمه لوبه هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. په نړیوال جام کې چې د اکتوبر 15 په هند کې پیلېږي، هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له بنګلاديش سره د اکتوبر 1 په پام کې ده. وروسته له دې چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په سویډن کې د قرآن کریم د سوځولو پر وړاندې مظاهرې راوبللې، په لاهور، کراچۍ او د اسلام آباد په ګډون په ډیرو ښارونو کې مظاهرې وشوې. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په یو شمېر غونډو کې له سویډن سره د پاکستان د ډیپلوماتیک پریکون غوښتنه هم وشوه. په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې په سویډن کې یوه دیره عراقي وګړي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د سویډن د پلازمینې استاکهولم د لوی جومات مخې ته د مسلمانانو سپېڅلی کتاب قرآن کریم تر پښو لاندې کړ او څو پاڼو ته یې اور واچوه. او د چین د مالی چارو د تنظیم ادارې د مصرف کوونکو د ملاتړ له قانون څخه د سرغړونې په خاطر د فینتک په نوم شرکت 1.1 میلیارد یوان چې نږدې 1 میلیارد ډالر کېږي جریمه کړی. د فینتک شرکت بنسټ چینایي میلیاردر او پانګوال جک مایی ښیي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې په پام کې ده چې د چین د خلکو بانک د دې جریمې په راروانو ورځو کې فینتک شرکت ته ورکړي. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د طالبانو حکومت چې د نړیوالو بندیزونو له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، په څو اقتصادي پروژو کې د چین د پانګونې خبر ورکړی. په دې اړه له یو اقتصادي شنونکي سره مرکه لرو.
دا بیا وروسته د قانون وزارت او نور افغان ادارو کار دی چې دغه قرارداد تر خپل نظر لاندې ونیسي او همدغه کوم څه شی په معاهده کې ویلي دي همدغه په معاهده ورباندې عملي کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچهي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې 60% کې نجونې او 40% کې هلکان له لومړنیو زده کړو بې برخې دي. یو ماشوم وایي:
زه هره ورځ اوچارۍ ته راځم، مشکلات لرم او کار کوم.
د اوکرين ولسمشر د زوفستال پوځي قماندانان چې روسانو اسیر کړي وو له ترکیې څخه له ځان سره خپل هیواد ته راوستل. د دې ترڅنګ د نورو راپورونو سره د لوبو له میدانه خبرونه هم په دې وسات کې اورېدلی شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د طالبان حکومت چې د نړیوالو بندیزونو له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی په څو اقتصادي پروژو کې د چین د پانګونې خبر ورکوي. د هیواد دولتي رسنۍ چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې وچنی شرکت په افغانستان کې څه باندې 350 میلیونه ډالره پانګونه کړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په داس کې چې په افغانستان کې د چین پانګونې په زیاتېدو دي، د هیواد دولتي رسنۍ د هیواد د اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې د چین د څه باندې د 250 میلیون ډالرو پانګونو خبر ورکوي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ویان عبدالرحمن حبیب له قوله خبر ورکوي چې د چاینا افغان شرکت به په راروانو څو میاشتو کې د روغتیا، برېښنا او سمنټو د تولید په برخو کې دا پانګونه وکړي. افغانستان کې روغتیایي خدمات، تاسیسات او روغتونونه په ډېر بد حالت کې دي. همداراز افغانستان د اوبو او انرژي له پراخو زیرمو سره سره خپله د اړتیا وړ برېښنا د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي. د سمنټو د تولید په برخه کې هم ډېر کار نه دی سوی. خو د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت تېره اونۍ داوطلبۍ ته د جبل السراج د سمنټو د تولید د فابریکې د وړاندې کولو او په دې پروژه کې د 200 میلیون ډالره پانګونې د پلان خبر ورکړ چې اشاره به یې ښایي د چاینا افغان شرکت پانګونې ته وه. دې وزارت وویل دا فابریکه به په ورځ کې د شاوخوا 6000 تنه سمنټو د تولید ظرفیت ولري او د فعالیت له پیلېدو سره به یې زرګونه کسانو ته د کار فرصت هم برابر سي. د اقتصاد وزارت ویاند وایي چې دغه پانګونه به افغانستان ته د کورنیو او بهرنیو پانګونو د جلب او بیروزګاره خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو باعث سي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری بهرنیو پانګوالو په دې هیواد کې خپل اقتصادي فعالیتونه بند کړل، ځکه متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو پر افغانستان اقتصادي بندیزونه لګولي دي. له بلې خوا د افغانستان بانکي سیستم چې د پانګونو لپاره خورا مهم بلل کیږي د همدغو بندیزونو له کبله غیر فعال دی، او ځکه بهرني پانګوال په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي. په عین حال کې د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته یو زیات شمیر متخصص افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته وایستل شول چې دې کار چین او پاکستان ته په افغانستان کې د پانګونو لپاره یو ښه فرصت په لاس ورکړی دی.
و هم اوریدل چې یو چینایي شرکت په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 350 میلیونه ډالرو پانګونې اعلان کړې. دا پانګونه د روغتیا، برېښنا او سمنټو د تولید په برخه کې پام کې ده. احمد تکل د کابل د پولیټکنیک پوهنتون له استاد زبلوال کاکړ سره چې اوسمهال د چک جمهوریت پلازمینې پراګ په 44 پوهنتون کې د دکتورا په دوره کې زده کړې کوي، په افغانستان کې د چین د پانګونو د ترنګوالي په اړه خبرې کړې. ښاغلی کاکړ د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې آیا د چین پانګونې د افغانستان په ګټه دي؟
ما په نظر په افغانستان کې هر معقوله پانګونه چې د افغانستان د زړسواند او علمي کادرونو تر نظر لاندې له شروع تر اخره د هغوی د بیډینګ په پروسه کې، بیا وروسته د کار کولو په پروسه کې تر اخره پورې د هغوی تر نظر لاندې تیریږي. په هر وخت کې اوس خو تر نورو وختونو ډیر افغانستان ورته اړتیا لري چې سر ته ورسیږي.
چین په نړۍ کې په ډیر مشهور دی چې قراردادونه یې ډیر ارزانه دي او د کوربه هیوادونو کارګر هم نه مني، یعنی له چین خپل کارګر هلته ورولي. د افغانستان په څیر د یو هیواد لپاره چې باید بیروزګاره خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي، دا ډول قراردادونه کومه ګټه لري؟
بله، د چین په اړه دا ډیره مشهوره ده چې دوی هر ځای خپل عادي کارکوونکي هم له ځان سره بیایي. ډیر نږدې مثال یې د بلوچستان گوادر دی. په گوادر کې دوی حتی عادي کارګر هم له چین څخه راوستلي دي. په دې خاطر باندې د بلوچستان خلک ډیر خپه دي چې دوی د پاره هیڅ د کار کولو زمینه نه ده مساعد شوې. خو د افغانستان د قانونو وزارت مخکې د ایم سی سي کمپنۍ سره پاینک مادن کې همداسې مایده کړې ولسی چینایان به د افغانستان ځکه چې په افغانستان کې په پوره کچه باندې کانی تخنیکی کسان نسته، نو دوی به د افغانستان تخنیکی کسان روزی تر 15 کلونو پوري او په دننه په افغانستان کې له 15 کلونو وروسته به ټول افغان انجینران کار کوي، چینایان به یوازې د ادارې او منیجمنت تر حده پوري کار کوي. اوس هم موږ د قانونو د وزارت څخه همدا خبره ډېر په واضح ټکو اورو، لکه څنګه چې په تیر کې همدا خبره ډېر په واضح ټکو اورو سي افغانانو ته به سي سل فیصد افغانانو ته به د کار کولو زمینه مساعده وي. دا بیا وروسته د قانونو وزارت او نور افغان ادارو کار دی سي دغه قرارداد تر خپل نظر لاندې ونیسي او همدغه کوم څه شی په مایده کې ویلي دي همدغه مایده ور باندې عملي کړي.
مننه کاکر صاحب. اورسته پښتنه ده چې په افغانستان کې ډیرای پنګونې د چین او د پاکستان دی او اقتصادي راکړه ورکړه هم تر ډیره له همدې دوه هیوادونو سره زیاته ده. ولې نور هیوادونه مثلا ترکیه شته، هند شته، روسیا شته، د خلیج هیوادونه شته، دوی ولې په افغانستان کې پنګونو ته لیوالتیا نه ښیي یا نه لري؟
ما ته خو تر اوسه پورې د پاکستان کومه تخنیکی پانګونه په افغانستان په قانونو باندې نه ښکاري، کوي هم یوازې به د میډیا تر حده پورې محدود وي. یوازې افغان شرکتونه په تخنیکی او غیر تخنیکی ډول د ډبرو سکارو سکاره له مختلفو قانونو څخه باسي او پاکستان ته وړي، نور څه داسې نسته. اما چینایانو په خوا هم په تیر جمهوریت کې کله سي د امریکا او د ناتو ډیر نفوذ په هغه وخت کې هم دوی تر ټولو غټ د یو د نړۍ د ټولو غټو کاندې مسو د قانونو څخه دوی قرارداد کوي. په دې باندې ځنه په ځم په نیویارک ټایمز کې او په واشنگټن پوسټ کې دا د پښتو د مطلب هم د غسوې په کوم لیکنه کې چې توري به لالا وهي او مړی به عبد الله وهي، نو چې امریکایان او ناتو په افغانستان کې جنگ کوي او دوی نرمه ګټه ترلاسه کوي. چینایان دا جګک پکان باندې هم کله سي بيډنګ سوي وو کمپني شارټ لیست سوي وي، په غو کې ټولي هندي او چینایي کمپني ولې. په خو هم موږ د نوري دنیا څخه کومه سرمایه گذاري یا د پنګونی د پاره موږ څه نه دي کتلې په هیڅ اړخ کې. په شمال کې په تیلو په غازو کې چینایانو پنګونه کوله، دا سې نور دنیا ولې پنګونه نه کوي، ولې زموږ په هیواد کې دلچسپي نه شي؟ دا لا هغوی څخه باید پوښتنه وسي او ډېر به شوي که چیرې زموږ قانونه یو اړخ ته په قرارداد ورنه کول سي نور هیوادونه هم پنګونه کې وکړي، ځکه دا بیا وروسته موږ ته په سیاسي لحاظ باندې به شاید ډېرې ستونزې وسي. موږ ټول اکتفا مو په یو هیواد وي او دنیا هم اوس دا رقم داسې باید له هر چا سره موږ باید داسې وکوسي له هر چا سره مو خپلې ګټې له هر چا سره مشترکې وساتو. شبه دا وي چې دولت نور هیوادونه دې ته لیواله کې چې زموږ په هیواد کې پانګونه وکړي.
د کابل د پولي تخنیک پوهنتون استاد زابلوال کاکړو چې په افغانستان کې د چین د پانګونې د څرنګوالي په اړه خبرې کولې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې 50% کې نجونې او 40% کې هلکان له لومړنیو زده کړو بې برخې دي. یونیسف دا خبره په هغه اعلامیه کې کړې چې له زده کړو د بې برخې افغان ماشومانو لپاره د جاپان د جایکا موسسې د $10 میلیون د مرستې اعلان پکې شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي چې په دې پیسو له 10,000 ډیرو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ماشومان چې له زده کړو بې برخې دي وایي غواړي ښوونځیو ته لاړ شي خو اقتصادي ستونزې یې نه پرېږدي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په شرایطو برابر 50% کې نجونې او 40% کې هلکان له لومړنیو زده کړو بې برخې دي. یونیسف د جمعې په ورځ د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره د جاپان هیواد د $10 میلیون د مرستې په اړه په خبره شوې اعلامیه کې ویلي دي ان هغه ماشومان چې ښوونځیو ته ځي هم سم زده کړه نه ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې جنگ جګړو د افغان ماشومانو لپاره ښوونځي نامن کړي او ډېری ښوونځي پوره ټولګي نه لري. د غشان ښوونکي په شرایطو برابر نه دي او ان ډېری ښوونځي د ښوونکو لپاره د لاس مینځلو کافي وسایل نه لري. د دغه اعلانې پر بنسټ د جاپان د جایکا موسسې د لس میلیونه ډالر مرسته له زده کړو د محرومو ماشومانو د ملاتړ په برخه کې مهمه ده چې د ماشومانو د زده کړو پروګرام پې تقویه شي. دغه مرسته چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق له لارې مصرفېږي 1500 ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي. د یونیسف په اعلامیه کې راغلي چې دغه پیسې به د ښوونځیو د جوړېدو د 15,000 ښوونکو د ظرفیت لوړونې او د ټولګیو د بیا رغونې په برخه کې ولګول شي. یونیسف په دې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د جاپان د سفیر تاکاشي اوکادا له قوله لیکلي دي هر ماشوم د یو مجهز ښوونیز او امن ټولګي حقدار دی. داسې ځای چې دوی پکې په خپلو زده کړو تمرکز وکړي او د خپلو ښوونکو په وړتیا او باور ولري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا ویلي چې د هر ماشوم لپاره د زده کړو د فرصت د رامنځته کېدو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې په غیر رسمي او رسمي چاپیریال کې ماشومان با کیفیته زده کړو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې له زده کړو یو شمېر بې برخې ماشومان وایي فقر او بېوزلۍ ښوونځیو ته له تګ منع کړي. لس کلنه مریم چې د کابل په احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت کې اوسیږي وایي د سړک پر غاړه د خلکو څپلۍ او بوټان رنګوي او ښوونځي ته د تګ مالي توان نه لري.
مکتب خودم میلا دادم پول ندارم تا بخد
خوانزای مخپلا پری خود پیسی نلارم چه خپل زن تا پری قلم کتاب چاو کتاب و پیرم هم دوم را کار کم چه خپل وری خور و رور تا پری دی خوانزی ارین توکی واخنم مور می نروغه دا پا دیر سخته بیرون کار کم زکر حالات خراب دی خوز دیر مجبوره ام
ما بسیار مجبور استم.
دولس کلن منصف چې د پلازمینې کابل د بګرامۍ اوسیدونکي دی وایي ښوونځي ته د تګ لپاره وخت او پیسې نه لري ځکه د ورځې لخوا په بازار کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي تر څو خپل کور ته ډوډۍ یوسي.
مکتب نه وایم او کاروبار کوم کورنۍ ته. زه هر ورځ چارې ته راځم مشکلات لرم او کار کوم چې یو څو روپۍ پیدا. زه غواړم چې ډاکټر شم او زما اقتصاد ډیر خراب دی. زه په کور کې ټولنه مشر یم او زما پلار وفات شوی دی او زه یتیم یم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلې او د تیر میلادي کال په وروستیو کې نجونې له لوړو زده کړو هم راګرځول شوې. د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو پر زده کړو د بندیز پرېکړه په کور دننه او بهر له سختو غبرګونونو او نیوکو سره مخ شوې خو د طالبانو حکومت تر اوسه د بندیز دغه پرېکړه نه ده بدله کړې.
یو شمیر کورنۍ بې ځایه شوي وایي د اقتصادي ستونزو او د کار د زمینې د نشتوالي له امله نشي کولی بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. ډیری هغه کسان چې د جنګونو له امله کابل ته بې ځایه شوي د طالبانو له حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمیشنري غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او د بیرته ستنېدو زمینه دې ورته برابره کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو شمیر 3 میلیونه اټکل کړی. نور جزئیات په دې راپور کې چې د یو داخلي بې ځایه شوی کس په غږ پیلېږي.
د پروان ولایت اوسیدونکو ریحانه د خپل پلار مور او ورونو سره په تیر جمهوری نظام کې د جنگونو له امله کابل ته بې ځایه شوي. د ازادي راډیو ته ویل کوري د جنگونو له امله ویجاړ شو او دوی اټ شول کابل ته راشي. دا وایي په کابل کې هم د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده او د کورنۍ له اتو غړو څخه یو هم کار نه کوي او ټول وزګار دي.
زه د پروان څخه کابل ته کډواله شوم. اوس مهال په یو کرایي کور کې په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوم. کور مې په بشپړه توګه په پروان کې وران شوی.
له میدان وردګو ولایت څخه بې ځایه شوی روح الله وایي اوس مهال په کابل کې وزګار دی او غواړي بیرته خپل اصلي ځای ته ستون شي خو خود اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی بیرته وردګو ته ستون شي.
زه نیک محمد یم او هنر نه یم. راغلی یم جمهوریت وخت کې د کابل ته. کابل کې څه کاروبار نشته او لار خراب نشته چې بیرته کولن ته لاړ شو. بس ناس دولت نه هیله لرو چې موږ ته کار وکړو.
انیسا د ننګرهار ولایت د خوږیانۍ ولسوالۍ اصلي اوسیدونکي ده. دا هم په کابل ښار کې له میشتو بې ځایه شوي کسانو څخه ده. دا هم کابل ته د خپل راتګ له امله بیکاري او اقتصادي ستونزې بولي.
کاروبار صحیح نه و، اقتصاد هم خراب و. مخکې به مې زمینداری او دیقاني کوله، په هماغه به خپل ورځ چلوله. وروسته شوې اوبه خلاصې شوې، اوبه نه وې، اوبه وچې شوې، نه زمینداری کېده نه دیقاني کېدله. دلته چې راغلو مخکې جمهوریت وخت کې لږ ښه و کاروبار کېده. اوس دا دوه کاله طالبانو دولت کې کاروبار نشته، بیکاري زور ده، د اقتصادي وضعیت سره ډېر ناکراره یو. ملل متحد دفتر نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي، موږ ته یو زمینه مساعده کړي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی د بې ځای شویو خلکو د غوښتنې او اصلي سیمو ته د دوی د بیرته انتقال په اړه زموږ پوښتنې ته ځواب ور نه کړ، خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي و چې دوی به د نورو بنسټونو په مرسته له کورنیو بې ځای شویو کسانو سره نغدې مرستې وکړي. او په افغانستان کې د بې ځای شویو کسانو شمېر 3 میلیونه ښودلی و، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري بیا په دغه هیواد کې د کورنیو بې ځای شویو شمېر 3 میلیونه او 300 اعلان کړی و. خو دغه سازمان دا هم ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون بې ځایه شوي کسان بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه شوي دي. د دې موسسې د رسنیو مسؤل کارولین ګلوک ازادي راډیو ته وویل چې بې ځایه شوي د ځینو اسانتیاوو د برابرولو وروسته بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه شوي دي. جګړه، ناامني، بیکاري، د کورنۍ اقتصادي ستونزې او د اقلیم بدلون په تېرو 3 لسیزو کې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه کېدو اصلي لاملونه بلل شوي دي.
د اوکراین ولس مشر د ازوفستال پوځي قومندانان چې روسانو اسیر کړي وو له ترکیې څخه له ځان سره خپل هیواد ته راوستل. دا قومندانان تیر کال د انقره په منځګړتوب له روسیې سره د اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې په دې شرط آزاد شوي وو چې په ترکیه کې به اوسي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون هغه مهال چې له ترکیې څخه خپل هیواد ته ستنېده په ماریوپول ښار کې د اوکراین د پوځ 15 تنه پخواني قومندانان هم ورسره وو. دا قومندانان تیر کال له روسیې سره د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په اساس په ترکیه کې استوګنې ته مجبور شوي وو. د ماریوپول قومندانانو ته د روسیې پر وړاندې د جګړې د اتلانو په سترګه کتل کیږي، ځکه پروسه کال یې د ماریوپول د بندر د دفاع مشري کوله. دا د اوکراین تر ټولو لوی ښار و چې روسیې د 2014 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته تر ولکې لاندې راوست. د ماریوپول زرګونه ملکی وګړي په هغو حملو کې ووژل شول چې د روسیې پوځي ځواکونو د 3 میاشتنۍ کلابندۍ پر مهال پر دې ښار وکړې او په نتیجه کې دا ښار هم ویجاړ شو. د ماریوپول اوکراینی مدافعان د ازوفستال د فولادو د فابریکې په ټونلونو او سنگرونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې د حملو پر وړاندې کلک مقاومت کاوه، تر څو چې د تیر کال په می میاشت کې کیف هغوی ته د تسلیمېدو امر وکړ او دوی ځانونه روسي ځواکونو ته وسپارل. مسکو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ماریوپول یو شمیر مدافعان د ترکیې په منځګړتوب د ځنګړو شرایطو په اساس د اسیرانو د تبادله د یوې موافقې په ترڅ کې تبادله کړل. د همدې شرایطو په اساس یو شمیر قومندانان په دې مکلف شول چې په ترکیه کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر د جمعې په ورځ په استانبول کې له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل چې دا اتلان به هیواد ته د ستنېدو پر مهال له ځان سره راولي. ښاغلی زلنسکي بیګا پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې اوکراینی پوځیان دینیس پروکوپنکو، سویاتوسلاو پالامار، سرهی ولنسکي، اوله خومنکو او دینیس شلهابا بلاخره له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زلنسکي یوه لنډه ویډیو هم خپره کړې ده چې دای او یو شمیر چارواکي الوتکې ته له پورته کېدو مخکې د روغبړ او پغېږو کې د یو بل د نیولو پر مهال ښیي. ډیری اوکراینیانو پر ټولنیزو شبکو د دې پرمختګ هرکلی کړی. اوکراینی جګړن ماکسیم ژورین چې اوس مهال د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړه کوي پر خپل ټلګرام پاڼه دې سرتیرو ته مبارکي ویلې او لیکلي دي چې بالاخره دا ښه خبر واورید.
له خبرونو ور اخوا
وسام څونو راپورنه. پیراکی د افغانانو لکورونو او سیمایزو بازارونو تر نړیواله درجه بندي. د افغانستان پیراکی د نړۍ د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالي کې 1/3 مقام خپل کړی. ټیسټ اټلاس په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د سلو دودیزو خوړو په انلاین معرفي کې د افغانستان پیراکی په 1/3 مقام کې راوستي. د خوراکي توکو په دغه ویب سټ کې ویل شوی چې دغه درجه بندي د څه باندې 4000 هغو کسانو د نظریو او رایو پر اساس شوی چې د ویب سټ واقعي کارون کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
بولنی بولنی ګکای ګرمه دا کچلو ګندنه مې 20 دفعه.
دا په کابل ښار کې د پیراکیو پلورن قیمتي ولا غاګ دی. متی ولا وای د سهار لشپګو بجو د شپې تر لاسو بجو پوري د کابل ښار په منډوي سیمه کې بولانی خرڅوي او له همدې لارې یو مړی روزي پیدا کوي.
بولانی دنا واسه کې ګندنه سکس کچلو دا رقم مکسس زیادی مردم دیگه کچالو خوش داره.
یو رقم د کچالو دی، بل د گندنی دی. خلک د کچالو ډیر خوښوي، گندنه متوسط خوړل کیږي. مصاله شاین هم پکې چوي. د بولاني سره چټنی او شړومبې ډیر خوړل کیږي. هوا ګرمه ده، نو اوس شړومبې ډیر خوړل کیږي. بیا په شړومبو کې بادرنګ او نعنا هم اچوي. د ورځې زه درې سوه څلور سوه بولاني پخوم او خرڅوم.
بادرنګ هم دره، نعنا هم دره. خوب از فروشات شي. شکر است، میشه روزک 300 دانه 400 دانه غریب خوب است.
حسیب الله د کابل ښار په منډوي سیمه کې د پلاستیکي توکو دوکان لري. دی د پیرکیو خاص مینوال دی. وای په اونۍ کې څو څو ځلې پیرکي خوري. په خبرې هم یې پیرکي خوښیږي او هم د نورو خوړو په پرتله ورته ارزانه تمام کیږي. د ازادي راډیو ته وویل
د بولاني ډېر ښه شی دی، خوندور هم دی او په زمین کې موږ خو اقتصاد هم لږ ضعیف دی، اقتصادي هم دی. نو د ما همدلته دوکان دی، دوکان نه چې راونځم بیا دلته لنډم دغه پیرکی فروش تر ازم ده که دیر که خوندوارم پخوی، مزدارم پخوی، زی دایم دنده نخ.
یکی یواز د افغانانو بازاری خواره ندی، بلکه دیر پا کورون که هم پخیگی. پزنگری دول پر دروژی پا میاشت که دیره افغانان پا روژه ماته که دی پیرکی خواره لخواکوی. خا پیره دی خوست ولایت و سیدون که دی وای دی او دی کورنه دی نور و غوری پیرکی دیر خواکیگی. خود دی ووری پا پرتلای پا جمعی که دیر پخوی او پا خبره دی روژی پا میاشت که هر ورزی پخوی. خا پیره دی پیرکی دی دولونو او دیزاینونو پا رازدی رادیو تا و بیل
بولانی دی موږ د خوښي خوړه دی. موږ په ژمي کې زیات پخاو، ډول ډول پخاو، د کچالو، پیاز، غوښي، ګندنې، کدو. نو موږ یې کله په داش کې پخاو، کله هم په غوړیو کې. نو ډېر خلک په غوړیو کې خوښوي. زما د کورنۍ په غوړو کې زیات خوښیږي ځکه خوند یې ډېر او ډېر ډول ډیزاینونه ور، کله ګرد او کله هم درې کونجه. موږ په داش کې تل درې کونجه پخاو، پر بیا ډیزاینونه زیات ورکوو چې خپل کارشي او د میلمنو هم
خو ډیری افغانان به د تناره پیرکی ډیر خوښوي. د یادونه دي چې تازه د افغانستان پیرکی د نړۍ د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې ډیر شم مقام خپل کړ. که څه هم په افغانستان کې د نن به چاته افغاني بولاني یا پیرکی ساده خواړه ښکاري، خو اوس یې د نړۍ د ګڼو هیوادونو پام ځانته اړولی دی. ټیسټ اطلس په 2023 کال کې د نړۍ د سلو دودیزو ډوډیو په آنلاین معرفي کې د افغانستان پیرکی په ډیر شم مقام کې راوستلی دی. د خوراکي توکو په دغه ویب سایټ کې ویل شوي چې دغه درجه بندي د څه باندې 4000 هغه کسانو د نظرونو او رایو په بنسټ برابره شوي چې د ویب سایټ واقعي کارکوونکي یا یوزران دي. د دې ویب سایټ د افغانستان په برخه کې د بولاني ترڅنګ د افغانستان نور مهم خوراکونه لکه قابلي پلاو، منتو، جلبي، د بنجان بوراني، ګوشفیل، د کدو بوراني، آشک، منتو، چوپان کباب، آش او نور خواړه هم خلکو ته معرفي کړي دي.
د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې یو شمیر کروندګر وایي په کروندو کې یو ډول چینجی پیدا شوی چې د دوی حاصلات له منځه وړي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې له لسګونو بزګرانو څخه یو دی. نوموړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شوی، یو ډول چینجی د دوی په کروندو او باغونو کې پیدا شوی چې د دوی حاصلات ګواښي. د ده په وینا د چینجو او د حاصلاتو ټول ډولونه ورته په نښه کړي.
دا یو ډول چینجی دی چې نږدې یوه میاشت یا شل ورځې کېږي زموږ محصولات خوري او له منځه یې وړي. د غنمو او ولبشو پاڼې خوړلې دي او په دې ورځو کې دغه چینجی د غنمو وږي هم خوري.
د غزنی ولایت د مالستان ولسوالۍ د زاړه کلي اوسیدونکی خداداد یعقوبی هم وایي چې د دغه چینجی پیدا کېدو د دې ولسوالۍ خلک په ځانګړي ډول کروندګر زیانمن کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو چینجی پیدا شوی چې موږ خلک ورته بوچاک وایو. دغه چینجی د غنمو پاڼې او نورې برخې خوري او له منځه یې وړي. دا د خلکو لپاره بشپړ تاوان دی، هر څه یې ویجاړ کړي.
د ده په خبره دغه چینجی له څو ورځو راهیسې د غنمو، غربشو، کچالو، رشقې او نورو بېلابېلو کرنیزو محصولاتو پاڼې، ریښې او تنې خوري. د دې ولسوالۍ یو بل کروندګر سعید وایي خلکو د دې آفت د مخنیوي لپاره خپل لومړني تدابیر نیولي و، خو د ده په خبره چې ظاهرا د هڅې ناکامې شوې. د سعید په خبره د سیمې خلک مالي توان نه لري چې د دې آفت پر ضد درمل چمتو کړي.
دې وضعیت خلک تباه کړ. که حکومت او بنسټونه ورته پام ونه کړي، د خلکو د یوه کال حاصلات به ضایع شي. له رشقې څخه نیولې تر کچالو پورې د غنمو پاڼې او ډنډر یې ټول وخوړل. د خلکو ټول محصولات له منځه تللي دي.
ومغختل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو مالداري وزارت ویان مستعین عمری او په غزنی کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله نصر د دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. مالستان د غزنی ولایت په لویدیځ کې له مرکز څخه په 160 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. په دغه غرنۍ ولسوالۍ کې د سړې هوا له امله کروندګر په کال کې یوازې یو ځل حاصل اخلي. خوسا کال د دې ولسوالۍ کروندګر وایي که په راتلونکو 4 ورځو کې د دوی په کروندو او باغونو کې د پیدا شوي چینجي د لمنځه وړلو لپاره مرستې ونه رسیږي، نو د یو وار حاصلاتو راټولولو چانس به هم ډیر کم شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو سربیره آفتونه لکه چینجي او ملخان د دې هیواد د کروندګرو کرنیز محصولات له منځه وړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکړی و چې ښایي سږ کال په افغانستان کې د ملخانو د برید له امله لږو تر 12 میلیونه ټنو پورې غنم چې د ټول کال د حاصلاتو 1/4 برخه جوړوي لمنځه یوسي.
درنو اوریدونکو، په کابل کې 6:13 شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغان چینا په نوم شرکت د سرپل ولایت د تیلو له څاګانو څخه د تیلو استخراج چارې پیل کړي. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې نوموړي شرکت د سرپل ولایت د قشقري سیمې له 200 او د اقدریا سیمې له 200 څاګانو څخه د تیلو استخراج پیل کړی، خو اژانس یې دقیقه نیټه نه ده ښودلې. دا دې مخکې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان ویلي و چې د افغان چینا شرکت د روغتیا او د برښنا او سیمنټو د تولید په برخو کې شاوخوا 350 میلیونه لره پانګونه کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې دا هیواد لنجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په خاطر د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دی، چین په افغانستان کې خپلې پانګونې زیاتې کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ روب کې بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه 1.5 میلیارد افغانۍ او د وارداتو کچه یې څه باندې 1.3 میلیارد افغانۍ وه. د وزارت پر خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی. ورسره لیکلي دي چې د همدې مودې په ترڅ کې له 1000 زیاتې سوداګریزې محمولې چې ټول وزن یې له 3 لک ټنو اوړي د افغانستان له لارې په ترانزیټ ډول نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. دا داسې محل کېږي چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ شوی او د وارداتو او صادراتو سکتور هم سخت زیانمن شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بنګلاديش ته په پرونۍ لوبه کې د درنې ماتې له ورکولو او د لوب لړۍ له ګټلو وروسته خپلې درېمې لوبې ته تیاری نیسي. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو درېمه او وروستۍ لوبه د راتلونکي اونۍ د سه شنبې په ورځ بیا هم د چاټوګرام په لوبخالي کې په پام کې ده. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې د رحمن الله ګربز د 115 او د ابراهیم زدران د 100 منډو په مټ سیالي لوبډلې ته په 500 اوورونو کې د 322 منډو هدف وټاکه. خو د بنګلاديش ټول لوبغاړي په 44 اوورونو کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 190 منډې کړې وې او په دې توګه دوهمه لوبه هم افغان لوبډلې د 142 منډو په توپیر وګټله. په نړیوال جام کې چې د اکتوبر 15 په هند کې پیلېږي، هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له بنګلاديش سره د اکتوبر په 1 په پام کې ده. او وروسته له دې چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په سویډن کې د قران کریم د سوځولو پر وړاندې مظاهرې راوبللې، په لاهور، کراچۍ او د اسلام آباد په ګډون په ډیرو ښارونو کې مظاهرې وشوې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې په یو شمېر غونډو کې له سویډن سره د پاکستان د ډیپلوماتیک پریکون غوښتنه هم شوې. په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې په سویډن کې یو ډیره عراقي وګړي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د سویډن د پلازمینې استاکولم د لوی جماعت مخ ته د مسلمانانو سپیڅلی کتاب قران کریم تر پښو لاندې کړ او څو پاڼو ته یې اور واچاوه. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می اومنئ. د لوبل میدان په یوې بلې اونیزي ورزشي خبرونه کې مو هر کله کوم. درنو مینوالو، روانه اونۍ د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د ورځنیو لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده. د کرکټ ملي لوبډلې پیلیز توپ وهونکي عثمان غنی له کرکټ بورډ ادارې سره پریکون کړی دی. د آسټرالیا او انګلستان د ټیسټ لوبو وروستی حال هم درته په خپرونه کې لرو. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت لوبغاړي نړیوالو سیالیو ته د ګډون په موخه مالدیب ته تللي دي. د فوټسال ملي لوبډله د مرکزي آسیا د سیالیو لپاره پر چمتووالي بوخته ده او د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان الف لوبډله سریلانکا ته تللې ده. ګڼ نور مطالب هم درته په خپرونه کې لرو. را سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د خبرونې پیل د افغانستان او بنگلاديش له پیل شوي لوبلړۍ کوو. د چهارشنبه په ورځ د جولای میاشتې په څلورمه نیټه د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو نړیوالو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه. دواړه لوبډلې به دویم او درېیمه سیالي د همدې میاشتې په اتمه او یولسمه نیټه ترسره کړي. دغه راز به د جولای په نیمایي کې د دوه شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي. د یادو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ غوراوي کمیټې له لوري ځینې داسې لوبغاړي هم وربدل شوي دي چې د کرکټ څارونکو له انده فکر کې ده چې یاد لوبغاړي ښایي نور له نړیوالو سیالیو سره خدای پامني وکړي. د دې لوبو بشپړ جزئیات به د ازادي راډیو په ژوندیو خبري مجلو کې درته وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډلې له بنگلاديش سره په لوبو بوخته ده، پیلیز توپ وهونکي عثمان غنی په یو تازه پریکړه کې ویلي دي چې د کرکټ بورډ اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکي ډلګۍ ورسره زیاتی کړی دی او له همدې عمله نور نه غواړي د دوی په شتون کې کرکټ ته دوام ورکړي. هغه دعوه کوي چې په کورنۍ او نړیوالو سیالیو کې دومره لاسته راوړنې درلودې چې باید په ملي لوبډله کې انتخاب شوی وای. بشپړ رپورٹ با سالم احمد صالح وړاندې کړی.
د افغانستان ملي لوبډلې پیلیز لوبغاړي عثمان غنی د کرکټ بورډ له اوسنۍ ادارې او ټاکونکو ډلګۍ سره پریکون اعلان کړی. شغلی غنی په خپل ټویټر کې لیکلی چې د کرکټ بورډ د اوسنۍ مشرانو ظلم او د انتخاب کمیټې غلط قضاوت اړ کړ چې نوره لوبونه کړی. نوموړي ویلي دي، تر ډېر غور وروسته مې پریکړه وکړه چې د افغانستان له کرکټ څخه رخصت واخلم. د کرکټ بورډ اوسنۍ فاسد مشرتابه زه اړ وستم چې تر یو وخته شاته ولارسم. زه به خپل تمرینات دوه برابر کړم او تر هغې به په تمه یم چې سمه اداره او سمه انتخابي کمیټه راسي. عثمان غنی وایي څو وارې د عمومي رئیس میرویس اشرف د لیدو هڅه وکړه خو هغه ورسره ونه کتل. هغه دغه زیاتوي، د غوراوي کمیټې مشرتابه ورته په ملي لوبډلو کې د نه غوره کولو له امله هیڅ قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړی. د غنی په وینا د افغانستان ملي لوبډلې ټاکنه تر ډېره د خلکو د فشارونو، اړیکو او نورو طریقو پر اساس کېږي چې په وینا یې د سریلانکا په وړاندې ورزنی او د بنگلاديش په وړاندې ټیسټ سیالی شی بیلګوي. پولیس کلن عثمان غنی په 2014 میلادي کال کې د افغانستان ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړی و چې هغه مهال په خپل څلورمه نړیواله لوبه کې د زیمبابوې په وړاندې سلیزه ووهله. هغه تر شاهد اپریدی وروسته دویم ځوان لوبغاړی دی چې په کم عمر کې سلیزه وهلې ده. دغه راز یې په وروستیو څلور دېرشو سیالیو کې په صفر سره خپل وکټ له لاسه نه ده ورکړی. نوموړي تر دې دمه د افغانستان لپاره په 250 نړیوالو شل اوره او یو ورځنیو سیالیو کې لوبی کړی دي او ټول ټال یې د وی سلیزي او شپږو نیمه سلیزو په مټ 1221 منډې جوړې کړې دي. شاغلی غنی په سوداګریزو شل اوره سیالیو کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 14 نیمه سلیزې هم وهلې دي. عثمان غنی د شپږیزې د 2022 میلادي کال په سیالیو کې د سپین غر پرانګانو لوبډلې لوبډل مشر و چې د مخکښو منډو جوړونکو په قطار کې هم وو او اتلولي هم وګټله. د کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دی ویلي.
همدې موضوع ته تمکیږو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمدزی وایي د کرکټ بورډ په وروستیو اعلان شویو درې لوبډلو کې د عثمان غنی 100% حق جوړېده. وروسته له هغې چې عثمان غنی د کرکټ بورډ له اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکو ډلګۍ سره پریکون اعلان کړ، ښاغلی احمدزی په تړاو ازادي راډیو ته وویل عثمان غنی د کرکټ بورډ د غلطو پریکړو له امله ناهیلی شوی دی. هغه وایي که د عثمان غنی تیرې لوبې وکتل شي دومره خرابه کارکردګي نه لري چې حتی په الف لوبډله کې هم انتخاب نه شي. دولت احمد زی زیاتوی
د عثمان غنی که موږ وګورو دغه دی نا امیدی فریاد بل اخر رسنی سو او اداره سیدا په فساد باندې تورن کړه او وی و ویل سی کدا ادارا ی نوزنور کرکٹ لدی خلق سره نه کوم بل خواته کدی عثمان غنی پرپا میسته وګورو پرپا میسی اس کله دومره بد نه ده سی د پیو ټیم کې انتخاب نسی بل څنګه ته د انتخاب د وسنه انتخاب وګورو د سلوبغاړو ته موکي ور کل سوي ده سی وخت کې ډیر زیات دا ګومان کې د سی دوی به کرکټ پری دی خو هغه لوبغاړي بیر تر او ګرځیدل او د لوبډلو په ترکیب کې ځای په ځای شو د عثمان غنی سل پیسدا په دغه دو یا دریو ورټمونو کې ځای جوړیده زدای باید انتخاب سوی وای کتل سوی وای د روزنیس کمپونو ته راغفتل سوی وای لغنه روستا کده د فټنس مسایل وای یا د دې لوبي د ریدم مسایل وای دای باید ډراپ سوی وای نو دای په هر ټورنمنت کې کړي د 13 شپږیزه وګورو د 2000 کپ وګورو یا نور د نمخ کې د ملي ټیم پرفارمنس وګورو بالکل حق جوړیږي سپه د دغه لوبډالو سره کوم انتخاب سوی د دې په ترکیب کې وای
د نوموړي په وینا چې عثمان غنی په ورسته شپږیزه یو زرغون جام سیالیو کې ډیر خلو بدلې ده او حقیقي چې باید په ملي لوبډل کې واخیستل شي د دولت احمدزی په باور کرکټ بورډ اداره د لوبغاړو د ساتلو لپاره لډیره وخت اخکاره تګلار نه لري د زیاتوي ک هم دغه سیل پالیسي سر غړونه کیږي ډیر نور لوبغاړي به هم بغاوت تاړ شي او بل اخره به نور هیوادونو ته مهاجر شي تر دې دمه د کرکټ بورډ ادارې د خاغلی غنی د پریکون او داوی په تړاو رسنیو ته څه نه دی ویلي
پا ورزش کولو لا نشئی موادو ځان وساتئ
افغان لوبډله به د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځنۍ سیالۍ وروسته د دوه شل ورځو لوبو لوبلړۍ هم ولوبوي د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان د سیالیو ته هم شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت زازي په ګډون یې ځینې پخوانی او نوي لوبغاړي لوبډلې ته وربللې دي لومید زهیرمل بشپړ رپورټ اورو
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې لوري د بنگلاديش پر وړاندې دوه شل ورځو سیالیو ته شپاړس کسیزه لوبډله اعلان شو د جولای میاشتې په دوه یمه نیټه د ادارې لوري ازادي رادیو ته پرالیګل شوی خبر پانه کې لیکل شوی چې د سیالیو ته ځینې پخوانی لوبغاړي هم بیا تر بللې دي اعلان شوی لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر رحمان الله ګرباز شاهزاد محمدی حضرت الله زازای ابراهیم زدران محمد نبی نجیب الله زدران سری قتل کریم جنت عظمت الله عمرزه فضل حق فاروقی نوین الحق وفادار مومن فرید ملک نور احمد او مجیب الرحمن شامل وسله هغه چې کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راوست ټاکل شوی ډلګي هم یو وار بیا پخوانی لوبغاړو ته په ملي لوبډله کې د لوبیدو فرصت ورکړ دی ا دې لوبډله د ټاکلو په تړاو د ټاکون کې دلګي مشر اسد الله خان رسنیو ته وویل
د تر څنګ سپورت نېشنل ټیم ته کوم پروګرام نه لکه ما چې مخکې وویل چې موږ یو پروسس شروع کړی دا چې موږ افغانستان نېشنل ټیم یعنی سینیئر ټیم د ورلد کپ په لار کې دا چې ورلد کپ ته به د تمر د وستري ون ډے د بنگلاديش سره دی دغه بعد بیا د موږ یو خ ګیپ لرو تقریبا یو میاست ګیپ لرو چې باغه به طریقه هغه کې به موږ خو سکلز ورکو ان شاء الله او ټول د موږ سی ډیپارټمنټ هډ کوچ ټول بپدی کې برخه اخلي چې ترسو د اخیری کیمپ تر سره کو دې بعد موږ دومره وخت نه لرو چې موږ سکل کیمپ بیا د پاکستان سره لوبي دي پاکستان سره موږ درې ونډې دي بیا کېدای شي د ویسټ انډیز سره د موږ ونډیز کنفرم شي تر سره کنفرم نه دي او بیا ایشیا کپ دا او بیا ورپسې ورلد کپ دا نو دغه د موږ د ورلد کپ تیارې ده اوس براسو ټی 20 ته ټی 20 د موږ کم لوبي کم لوبي دي صرف دوه لوبي لرو بیا تقریبا درې میاشتې یا درې نیم میاشتې موږ لوبي نه لرو تر ورلد کپ بعد بیا لوبي لرو نو ته ورلد کپ ټی 20 سیدا هغه په 2024 کې دا ځکه چې موږ کافي ټایم ورته لرو دغه په پروسس باندې موږ لګیا یو ان شاء الله ډیر زر به تاسو سره شریکو چې تر څو هم لکه موږ دغه ورلد کپ ته تیاری کوو هغه ته به هم همدارنګا
افغان لوبډله به د روانې میاشتې په 15 نیټه له بنگلاديش سره لومړی د درې ورځنیو سیالیو لوب لړۍ پیل کړي دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په نیمایي کې دوه شل ورځې سیالۍ هم ولوبوي
په ورته وخت کې د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي یا د لوبډله د سریلانکا ته تللې او هلته به د شپږو اسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له بنگلاديش او سریلانکا سره سیالي وکړي افغان کرکټ بورډ د یکشنبه په ورځ د جولای په دویمه نیټه ویلي و چې د یادو سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ وړاندې سریلانکا ته لیږلې ده ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزی په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو تر څنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي یو شمیر هیوادونو ته د کرکټ نړیوال جام د ټراپۍ د وړلو سفر له هندوستانه پیل شوی دی. همدغسې به اتلس نورو هیوادونو ته هم دغه ټراپۍ د کرکټ مینهوالو د لیدلو په پار ولیږدول شي. که څه هم د کرکټ نړیوالې شورا په اعلان شوي مهالویش کې افغانستان د دې هیوادونو په قطار کې نه و شامل، خو د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې افغانستان ته به هم وروړل شي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټرافي به د سپتمبر په میاشت کې افغانستان ته ولیږدول شي. په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټرافي افغانستان ته وروړل شوی و چې پر کابل سربیره بامیان، کندهار او هرات ولایتونو کې ولیږدول شو. ټاکل شوی دا جام به د نړۍ په 18 هیوادونو کې وګرځول شي چې افغانستان په ګډون کویت، بحرین، مالیزیا، امریکا، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایتالیا، امریکا، کوربه هیواد هند او نور هغه هیوادونه شامل دي چې په دې سیالیو کې ګډون کوي. کرکټ یو داسې لوبه ده چې ورځ تر بلې په ټوله نړۍ کې مینهوال ډیریږي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لاسته راوړلو وروسته په دې هیواد کې هم د کرکټ د مینهوالو شمیر ډیر زیات شوی دی. جهاد سنگین د کرکټ داسې مینهوال او لوبغاړی دی چې د ډیر شوق او علاقې له مخې په خوست ولایت کې د سپورتي وسایلو یو غټ مرکز پرانستی دی او هر کال په روژې میاشت کې د کرکټ رمضاني سیالۍ هم ترسره کوي. له ښاغلي سنگین سره زموږ همکار ثنا کاکړ غږېدلې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بې شمېره مینهوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبې داسې یو مینهوال دی چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغاړی هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیګ یا سیالۍ او د سپورتي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو چې 33 کاله عمر لري، 18 کاله د مخې کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورتي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورتونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز ته جوړول انګیزه څو خغلی سنگین وویل،
هغه وخت به بیا زمونږ د سپورتي هم د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېر ستونزه و چې نه به پیدا کېدل. مونږ به بلونه بوټونه سمو فټبال بوټونه د بوټونه مونږ په خبر نه راوړل. هغه وخت به بیا څوک پیدا کېدل نه چې رای وړي به چې راوړل نو ډېر وخت به نیو. نو مونږ ډېر په ستونزه کې وي. ستونزه زما په ذهن کې وي چې بیا ما د سپورتي لوازم کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول سپورتي لوازم ته ملاويږي.
د یاد مرکز تر څنګ جهاد سنگین د خپلو ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیګ هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیګ 10 کلن جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړی ولې دا لیګ جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي د نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مسرت کې د دوی به هغه قسم ته جماعت نه وو کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې او خپل ولایت کې به و، ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي. نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیګ ترسره کړو، ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې روژه مات خپل کور ته ځي. نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزې دا مشکلات ما ولیده، نو دا فکر ما وکړو چې په خوست کې موسم سوی مینهوال زیات دي، باید دلته هر کال د رمضان لیګ ترسره شي.
جهاد سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
کله ما د سپورت مرکز د کار ته بیا داسې څه وخت بعد یو ماشوم راغی تقریبا ته کلن به وي، بیا ویلې چې افغانستان لباس درسره شته که نه. ما ورته وایي چې افغانستان لباس ختم شوی دی خو که نورو هیوادونو غره غواړي شته. نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شو، ویلې چې نه، چې زما د خپل افغانستان لباس نه دي لیدل، هېواد لباس زه نه پرتن کوم، نه استعمالوم. نو ما ته یې ډېر زیات خوند راکوو د خبرې.
ښاغلی جهاد سنگین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي، ځکه په خبره یې ورزش ژوند ته ښکلا ورکوي او انسان ځوان او پیاوړی ساتي.
د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ دویمه ټیسټ سیالي هم د میلمه لوبډلې په بری سره تمامه شوې ده. په یاد سیالۍ کې ځینو پرېکړو د کرکټ مینهوالو او کارپوهانو بېلابېل غبرګونونه هم پارولي دي. د اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې به له بشپړ تفصیل خبر شئ.
د ایشیز د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ په دویمې لوبه کې هم استرالیا د 23 منډو په توپیر کوربه انګلستان ته ماتې ورکړه. یا د ټیسټ لوبه چې د جون میاشتې په 28 نیټه په لارډز لوبغالي کې پیل شوې وه، په 15 ورځ د استرالیا په بری پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په چا انګلستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړې وه. استرالیا په لومړۍ پاڼۍ کې 416 منډې کړې وې. دوی ته سټیف سمیت 110 او ډیوډ وارنر شپږ شپږ منډې کړې وې. انګلستان ته اولی روبیننسن او جاش ټانګ درې درې لوبغاړي سوځولي وو. انګلستان د خپلې توپوهنې د لومړۍ پاڼې پایل ډیر ښه وکړ، خو د لوبې په درېیمه ورځې ټول لوبغاړي تر درې سوه پنځه شپږ منډو وروسته وسوځېدل. بینډیکټ مخکښ توپوهونکي وو چې اته نوي منډې کړې وې. استرالیا ته به میچل سټارک درې وکټې اخیستې وې. د میلمه لوبډلې دویمه پاڼې د عثمان خواجه د واویا منډو پر مټ تر دوه سوه نهه اویا منډو وغځېد او بیا وسوځېدل. انګلستان ته دا ځل په توپ اچونه کې سټورټ براډ څلور وکټې واخیستې. د دې ټیسټ سیالۍ په پاتې شپږو سیشنونو کې انګلستان ته د درې سوه یو اویا منډو هدف ټاکل شوی و. یادې لوبډلې د لوبې تر پنځمې ورځې لوبه وغځوله او لوبډل مشر یې بن سټوکس تر ډېره خپل مینوال په دې هیله ساتلي وو چې لوبه ورته وګټي. هغه تر یو سل پنځه پنځوس منډو جوړولو وروسته وسوځېد او بیا یې ټوله لوبډله په درې سوه ویشت منډو وسوځېده. استرالیا ته په توپ اچونه کې میچل سټارک، پات ګیمنس او جاش هازلوټ درې درې وکټې واخیستې. سمیت د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید ووایو چې د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم استرالیا ګټلې وه. دواړه لوبډلې به درېیمه لوبه په لیډز کې پیل کړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بلور ته د کرکټ د 500 اوریز نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ هم ورستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. سریلانکا لومړنۍ لوبډله شوه چې په یادو سیالیو کې پرله پسې بریاوې وګټلې او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. ویسټ انډیز او زیمبابوې د کرکټ نړیوالې شورا هغه بشپړ غړي لرونکي هیوادونه دي چې نړیوال جام ته لار پیدا نه کړه. دغه راز ایرلند هم ونشو کړای چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د شپږو غوره لوبډلو په پړاو کې د زیمبابوې او سکاټلند لوبه په زړه پورې وه چې سکاټلند وګټله. دغه راز په دې پړاو کې به تر ټولو مهمه سیالي د سکاټلند او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وي چې که سکاټلند یې وګټي نو نیغ په نیغه به نړیوال جام ته لاره پیدا کړي او که نیدرلند یې ګټي نو بیا به د نیټ رن ریټ په طریقه نړیوال جام ته یو لوبډله ټاکل کیږي. د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې د ویسټ انډیز په سوداګری شلوریز لیگ کاربین پریمیر لیگ کې بیلابیلو لوبډلو څلور افغان لوبغاړي د روان کال سیالیو لپاره پیرلی دي. د یاد لیگ د لوبغاړو اخیستلو پروسه د جون میاشتې په دیرشمه نیټه بشپړه شوه. د دې لیگ په اعلان شوي لوبډلو کې نوین الحق، نور احمد، اظهار الحق نوید او رحمان الله ګربز بیلابیل لوبډلو اخیستې دي. کاربین لیگ هر کال د شپږو لوبډلو په ګډون د ګڼو کورنۍ او نړیوالو لوبغاړو په شتون کې ترسره کیږي چې هر کال پکې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. او اوس له کرکټ وراخوا، د افغانستان د بدني ښکلا شپږ لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت فدراسیون خبر ورکړی دی چې شپږ لوبغاړي به د جنوبي اسیا په سیالیو کې د ګډون په موخه مالدیپ هیواد ته رسیدلي دي. یاد فدراسیون ویلي دي چې دا د جنوبي اسیا هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ دیارلسم پړاو سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دغه سیالۍ به د جولای میاشتې تر نهمې نیټې پورې دوام لري. په دې لوبه کې د افغانستان پستازولۍ ابوبکر برهاني، جواد مرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسائی او شریف احمد شریفی سیالی وکړي. اوس د فوټسال لوبو، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ د څلیرشتو لوبغاړو په ګډون په ایران کې پیل شوی دی. د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې کمپ یې د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړی او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې به دوام کوي. د فدراسیون د خبر له مخې په دې تمریناتي کمپ کې به ملي لوبډله د مرکزي آسیا د سیالیو لپاره تیاریانې وکړي. دغه تمریناتي کمپ چې د مشر روزونکي نظر مجید مرتضایی تر روزنې لاندې پیل شوی دی، غوره لوبغاړي به ملي لوبډلې ته انتخاب شي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، راځي چې د خبرونې په دې برخه کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نوي ټاکل شوي بشر اسدالله خان د ټاکنې په تړاو د پخوانی لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدزي لنډې څرګندونې واورو.
په دې حالاتو کې سي مونږه خپل پاتوي سکالې د سلیکشن پاتوي مکمل سوی نه ده، فرسٹ کلاس نه ده سوی، لیست نه ده سوی، او ډیر هغه ټورنمنټونه داخلي میس دي چې هغه کې مونږ باید لیغه نه مونږ باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ملي لوبډلې ته انتخاب کو. هغه پروسس د سلیکشن څخه لا پاتې ده.
یو شایسته دلته دا یو سلیکشن پالیسی پلی کول دی، یو دی سلیکشن پروسه ده، دی یو لوبغاړي پروسس ده، سیا پروسس لا مکمل نه ده او پالیسی سی ده په دې حالاتو کې پلی کول دی زیات مشکل دی، ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیس کمپونو کې کتل کیږي، دغه دی روزنیس کمپونو په ولټیا باندې سیدا انتخاب کیږي، نو سلیکشن پالیسی پلی کول په پرا معنا باندې مشکل دی، نن سبا مشکل دی افغانستان کرکټ بورډ ته پاره. دوم سوال کې یو مهم ټکی دا ده چې کومه د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو، نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو، ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهمه ده. هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي د دوی پروژنه باندې، یعنی د لوبغاړو په ډیولپمنټ باندې کار کوي کنه کوي. کچې ته دلته موږ خې لوبډله جوړو، نو د مطلب دار چې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده. کچیر دلته موږ نه پورا کار نه کوو، په ډومیسټک کرکټ پورا کار نه کوو، انډر 19 صحیح نه انتخابو، ایمرجنګ ټیم نه انتخابو صحیح، نو موږ مطلب دا چې په ډومیسټک کرکټ یا دننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګیږي. نو دا د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر اړینه ده چې موږ دغه دوه ټیمه ډیر صحیح وګوري. او ایمرجنګ د دې لپاره دا ټورنمنټ ورکوي اکثر د دې لپاره کوي چې موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لاره نه پیدا کړي، هغه لوبغاړو باندې څومره کار سوی، هغه اوس ایمرجنګ ته راغلي دي که نه، یا په ایمرجنګ کې هغه اوس څنګه دي. او د دې بل مقصد دا ده چې نور ملکونه که چېرته ایمرجنګ ټیمونه راولي، نو که هغه موږ ګټو، نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کال کې د غول ملي ټیم نه موږ بیا ګټو. وجه دا ده چې موږ دا په ایمرجنګ کې وهو ترې ګټو، بیا په آینده دوه درې کال کې د غو ایمرجنګ د نور ملکونو ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته راځي او د موږ ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته ځي. دا بیا ښکاره خبره ده چې بیا به د غو ملي ټیم ته موږ شکست ورکوو. دا د ایسي لپاره ډېر اړین او ډېر مهم ده. بل دا ده چې که چېرته منګ دلته د خپل پالیسی سیده د منګ د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجنګ پلیرانو په شکل کې پالیسی ونه ده، منګ ډیرای سیده د سلوغاړي لرو سی هغه د ملي ټیم برخه وو، ډیر وخت د پاره د ملي ټیم برخه وو، هغه بیرته ایمرجنګ تر اوستل د دنیا ته سی پیغام نه ورکی. دا یو پیغام ده، دا یو د سی پیغام ده د ډومیسټک کلوبغاړو د پاره، د آی سی سی د پاره، آی سی سی د پاره، د نور ټول دنیا د پاره. کچې ته منګا د سی لوبغاړي په ټیم کې لوبو سی هغه خو د منګا د نېشنل ټیم برخه وو، یعنی منګا شاته بالکل کار نه کړی، منګ بیرته مجبور یو سی د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجنګ په شکل کې لوبو. نو دا نه د ډومیسټک لوبغاړو د پاره خو پیغام ده، او نه د دنیاوالو د پاره، او نه د آی سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل د پاره. منګا په دې ځای کې کچیر ته د بایلونو نو ډاریګو، نو باید وی بایلول دینه باید ونه درسو، منګا باید ځوان لوبغاړي ووزو، ځوان لوبغاړو باندې و بایلو چې وته منګا انټرنیشنل کرکټ وروخیو، هغه بخپل ځانو ګوري چې موږ څومره اوبو کیو، څومره مهنت آینده کې راته پکار ده. نو په دې شکل کې به منګا هغه لوبغاړي پر روان دو کالو کې خپل ځان آماده کړي دي انټرنیشنل کرکټ لپاره. کدا چې نبی نو منګا به د سې لوبغاړي چې منګا ملي ټیم کې پاتې سوي دي، عمرونه ډیر زیات دي، هغه منګا پیژنو هغه ډیولپمنټ لدین وروسته به ډیر زیات مشکل ده، مشکل ده چې دوی نور ذاتی پرمختګ وکړي او د ډیولپمنټ په حالت کې دي، هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي بعض لوبغاړي. نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب په کارو دي ما په ان باندې بالکل دا د سلګ عجیب غونته ده چې لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو، بیرته راغله ایمرجنګ ته، او روزنیس کمپونه له ملي ټیم سره کیږي، کوم د ایمرجنګ ټیم کیم سی وو دغه کې ډیری هغه لوبغاړي نه ښکارېدل دلته په کابل کې، هغه له ملي ټیم سره بوختو، او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب سوي وو هغه بیرته په ایمرجنګ کې انتخاب سو. نو دا یو کمپیوژن ده سیدیا به دوی سرنګ سره کم مینج کوي، ځکه بیرته ملي لوبډله تقریبا ډیر لوبغاړي له ملي ټیم نه راغله، یغه ځای ته به بیرته له د ملي ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي که څنګه به کیږي هغه هم لا معلومه نه ده. او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري وو، که دا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجنګ کې به دا خلک زی، نو د دوی یووالی یو ځای کیمپ او روزنیز کمپونه یو ځای په کارو، تر سو پورې هغه د ټیم یووالی د ټیم کمبینیشن سي ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وای. نو دلته کیم په نور لوبغاړو وسو پیسې په نور لوبغاړو مصرف سوی هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن کوم لیست منګولې د انتخاب سو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې لوبیز خبرونه همدلته بشپړه شوه. لا اوریدو مو ډیره مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ساور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو څپو 19:25 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.